quedaban pastino. Ya ne. Hagas mun comans que no está ahí.
د پښتانه پر کاله تر ټولو درنده جنازه په وسلوال برید کې له زخمونو بیتابه انقلابی مبارز ګیلمن وزیر د لزګونه زره ماتمی ولس په چغو او ساندو کې خاورو ته وسپارل شو. پی ټی ایم وایي د لزګونه زره ګزارونو جواب به د پښتانه په یو نه هیریدونکي ګزار ورکوو.
منظور پښتین څو ورځو پورې تاسو ولیدل چې هغه ډېر د حوصلې او تحمل او د یو تدبر مظاهره کوي او لګیا دی او د هغه ملګري چیرې په داسې حال کې چې خلک غفره خلک غوسه دي د خلکو راپارول ډېر آسان دي ډېر زیات ویډیا دي خو بیا هم دا یو میچورټي د سیاسي د چې کله خبرې کوم هلته په پاکستان کې د خبرې الله سره وچ د سیاسي میچورټي دا ډېره زیاته ده خو دا زغم هغه وچ تر کله پورې امکان لري دا برداشت آخر تر کله پورې امکان لري.
یو شهادت یو قرباني یو حادثه دلیل د دې چې یو ملت یو قوم یا په نوې پیمانه باندې راپور د سیراوي کس یو خپل حق واخلي. خامخا دا به د دې پښتنو د ځوانانو مینه په جوش راولي او دا به یو حرکت لاره جوړوي.
موږ ګیلمن وزیر په هیڅ صورت باندې هم پاکستان ته داسې لوړه بوله نه لګوو. موږ به د ګیلمن وزیر شهادت د پاکستاني ریاست جابر ریاست او ایسای ته د غاړي توپ جوړوو.
د طالبانو په امر بالمعروف د یوناما له نیوکو ډک راپور وایي له تناقض ډکو امرونو بندیزونو پالیسۍ او د خلکو په کارونو کې کار لرلو یې ولس ویرولی. طالبان وایي شریعت پرې پلی کوو او دې کار کې مراد نشته.
داسې اجراءات ترسره کېږي که د امر بالمعروف د محتسبینو لخوا چې هغه د خلکو د آزار او اذیت سبب کېږي
په اداراتو کې ښځې د دوی له امله کار نه شي کولی په لارو کوڅو کې دوی خلک په عذابوي دا لباس داسې دی دا د څیره داسې ده.
د طالبانو او پاکستان ترمنځ د ظاهري کنګلونو د ماتېدو امکان پاکستاني خارجه وزیر له لوړ پوړي پلاوي سره کابل ته ځي. دین مخکې د کډوالو شړل هم درولې دي خو خبره به ورسره د عزم استحکام د عملیاتو په بریا کوي.
مهم ذکر وی چې دا د پاکستان او د طالبان د حکومت ترمنځ چې کوم اړیکو کې تعلقات کې مشکلات دي بد اعتمادي ده د پاکستاني طالبانو په موضوع باندې نو پاره هغه حالات ته وګورو نو بیا مهم دی ځکه چې دغه بد اعتمادي خراب تعلقاتو تګ را تګ هم اغیزمن کړی دی.
د طالبانو له حکومت پرته د افغانستان نور ټول ولسی او سیاسي لوریو د کوزي پښتونخوا پر سیاسي فعال او انقلابي شاعر ګیلمن وزیر د تیر ونې برید غندل او داغه په مړینې خوښيني خوتلې ده. طالب سچینو ازادي رادیو ته ویلي دوی به په دې پیښه خپل دریز د پاکستان په چارو کې د نه لاسوهنې په بهانه روخانه نکړي خو په خواني ولسمشرانو حامد کرزي او ډاکټر اشرف غنی ترڅنګ په خواني مرستيال ولسمشر امرالله خان حمد الله محب حنیف اتمر فضل هادي مسلم یار فضل محمود فضلی ضیا الحق مرخیل او حتی لطیف پیدرام او رنگین داتفر سپنتا په دغه پیښه خوښيني ښودلې ده. دغه راز د افغان کرکټ ملي لوبډلې نامتو لوبغاړو رحمان الله ګربز راشد خان محمد نبی فضل الحق فاروقي رحمت شاه او نور هم د هغه صحي وضعیت د خوالي لپاره د هر راز مرستې اعلان وکړ خو ګیلمن وزیر له څو ورځنۍ کومه وروسته د ژوند پور پرې کړ. سویلی پښتونخوا کوزه پښتونخوا او سلنی افغانستان کې په ملي او انقلابي شاعرۍ مشهور او د پی ټی ایم د رهبرۍ غړی ګیلمن پښتین تیرونی د یو ډلېز بریټ پترچ کې ټپی او څو ورځې وروسته په روختون کې ساور کړه.
زما په قتل کدا نور نړۍ چوپ د خیر دی او مسلمان زو خو استاد کلمې ورورم او زما پر لاش په دم رویروي چې توبه به باسي زکه چې زده شپغو خويندو کشرې ورورم
کتام در درونت پکای دی زما د خلینا وطل ډیر مشکل دی ګیلمن پښتین هغه زمون په منځ کې نشته دی
ګیلمن وزیر چې د لوی افغانستان د دایې سرسخت مبلغ څو واری پاکستانی نظامیانو شکنجه او بندي کړه او په ورستیو کې افغانستان کې د طالبانو په یو لړ سخت پالیسیو نیوکه هم کړې وي. د پی ټی ایم رهبری ازادي رادیو ته وایي ګیلمن وزیر د سر په برخه کې په مرګونی ځای د شاوخوا 25 کسان لخوا په درانه لړګي وهل شوی او یو لس د چاکو گزارونه هم خوړلي. د منظور پښتین په وینا تر دې وړاندې عثمان کاکړ، عارف افغان او ارمان لوڼه هم د سر په همدغه نقطه کې په ضربه وهل شوي و چې یو هم له دغه ګزارونو ژوندی پاتې نه شو. د منظور پښتین په وینا په ګیلمن وزیر پسې د پاکستانی ادارو هغه مسلکي قاتلین استول شوي چې مخکې له مخکې د دغه سي بریدونو ټریننګ ورکول شوی دی.
هغه په هغه وخت کې مزغه چې و هغه داسې حال کې و چې ریکور کول یا دغه بیا ژوندی کول چې هغه یو ناممکن ترین کار وو. خو منظور پښتین پښتون تحفظ موومنټ دغه ملګرو دوستانو بیا هم حد الامکان کوشش کوو چې نور ډاکټرز، نور دنیا، نور ټیکنالوجي، نور وسایل، قدرت او خدای او دعاګانې څه طریقه هم هغه مړه مازغه راژوندي کړي. خپل کوشش هر ممکن وکړه. زما چې کوم معلومات تھی یا هو په دنیا کې د ډاکټر سره خبرې وکړې، نیرو سرجن سره رپورٹ چې ولېږل یو بل ځای ته، هغه بیا اخره کې د خپلوانو سره مشوره وکړه چې روز دا ممکن نه ده.
کوم ځای کې دغه واقعیا شوی وه، هغه ځای کې چې کوم د سی سی ټی وی کیمرې لګېدلې وي هغه هم خراب دي. نو دغه نه معلومیږي چې دغه کار د ریاست په مرضی شوی دی، بلکې ریاست ملوث دی. اوسه پورې د گرفتاری نه ده شوی، نه داسې څه مومنټ شوی دی، داسې په حرکت کې اوسه پورې یوه اداره هم نه ده راغلی.
بلخوا د هغه درنه جنازه چې د پښتونخوا په تاریخ کې کم ساری وه، د پښتنو په څو لویو ښارونو کې د پی ټی ایم د پلویانو لپاره د وروستي دیدن په مخه کې خودل شو، خاورو ته وسپارل شو.
خانه خانه د مبارزه په ځوانانو باندې، پښتنو ځوانانو باندې ډېر زیات اثر لري. معمولا په تاریخ خودله ده کله کله یو شهادت، یو قرباني، یو حادثه دلیل د دې چې یو ملت، یو قوم، یو په لویه پیمانه وډله راپورته سي راوي کسي او خپل حق واخلي.
موږ ګیلمن وزیر په هیڅ صورت باندې هم پاکستان ته داسې وړه ګوله نه لګوو. موږ به د ګیلمن وزیر شهادت د پاکستانی ریاست، د جابر ریاست او آی اس آی ته د غاړې توک جوړوو. موږ آی اس آی یا پنجابي ریاست ته په هیڅ صورت هم دا اجازت نه ورکوو چې هلته دې په بېګنا انسانانو باندې یا سیاسي کارکنانو باندې دا رقم تشدد وسی او بیا دې پر شهادت ورسول سي. موږ پښتون ژغورني غورځنګ هر ملګری د پښتونخوا وطن کې دی، موږ دا احساس کوو چې هر ملګری خپل سر د دغې دایې د افغان د سیالۍ، د پښتنو د سیالۍ او د خپلواکۍ لپاره خپل سرونه په لاس کې راخستي دي.
او روسته لاغی چې ازادي رادیو د طالبانو تر ولکې لاندې د سری میاشتې ټولنې د رئیس او مرسیال ترمنځ د شدیدو اختلافاتو اسناد افشا کړل. د طالبانو حکومت د دغه ادارې رئیس ملا متی الحق خالص له دندې ګوښه کړی دی. د طالبانو د سری میاشتې ټولنې مرسیال ملا نور الدین ترابی په مقررو مکتوبونو کې رئیس الوزرا ته ویلي چې د ادارې رئیس ملا متی الحق خالص یې واکونه سلب کړي دي او ښاغلی خالص د طالبانو د حکومت له اصولو په سرغړونې د خپلې خوښې کارونه کوي یا د جمهوریت پاتېشونو سره ډېر تړاو ساتي. د دغو مکتوبونو په ځواب ملا متی الحق خالص د سری میاشتې ټولو څانګو ته مکتوبونه استولي وو چې ملا نور الدین ترابی د دل غیابت او د حج له سفر نه په استفاده له خپلو صلاحیتونو لوړ کارونه کړي دي او په لاسلیک کې ترسره شوې مقررې باطلې دي. بلخوا د قانون او پټرولیم وزارت کې د طالبانو د وزیر شهاب الدین دلاور لخوا د اوندخوی د مالګې د یو کان پر موضوع د یو ملي پانګوال د وهلو ډبولو له خبر خبرېدو وروسته هم ښاغلی دلاور د یوې درجې تنزل ښکار شوی او نوموړی له وزارت نه د سری میاشتې ادارې مشرۍ ته تبدیل کړی شوی دی. که څه هم یو شمېر طالبانو د هغه د وزارت دوره له لاسته راوړنو ډکه بللی، خو یو شمېر څارونکي په دې باور دي چې نوموړي د افغانستان قانونه په غیر مسلکي ډول خپل ځان او حکومت ته د زیاتې سرمایې راټولولو په خاطر لیلام کړي دي او په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ یا یوناما د افغانستان د بشري حقوقو اړوند تازه رپورټ کې ویلي د طالبانو د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت کړنو او اقداماتو د خلکو ترمنځ د ویرې او ګواښ فضا جوړه کړې ده. د یو نما راپور وایي د دغه وزارت لخوا له بشري حقوقو څخه سرغړونې او په صادر شویو لارښوونو کې ابهامات او تناقضات، په خصوصي حریمونو کې د خلکو د فعالیتونو محدودوونکي اقدامات او د نااټکل شویو لارښوونو شدت د خلکو ترمنځ ویره رامنځته کړي او د دوی په ژوند اغیز کړی دی. پر رسنیو د محدودیتونو لګول، لخذو سره د محرم پر شتون ټینګار، د حجاب مراتول او پارکونو او عمومي حمامونو ته د خزو پر تک بندیز، د خزو پر کار او سوداګرۍ بندیزونه، د امیندواری ضد درملو ته پر لاسرسي قیودات، د وګړو ترمنځ د شخصي اړیکو محدودیت، د نارینهو په ظاهري بڼه انتقادات، د قانون په استعمال او موسیقي بندیز، د انسانانو او ژویو د انزورونو پر خپراوي بندیز او پر جشنونو منځلو بندیزونه د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف وزارت اقدامات بلل شوی دی چې دیونامه راپور کې راغلی. د طالبانو د مشر د فرمان د عملي کولو څرنګوالی، د اوسنیو چارواکو له لوري د شکایتونو د اورېدو نه موجودیت، او د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت پراخه نقش په ځانګړي ډول د بشري او بنسټیزو ازادیو په برخه کې د دې وزارت نور محدودیتونه یاد شوي دي. خو د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف وزارت په لیکلي بڼه په اتو مخونو کې دغه راپور ته خبرګون ښودلی دی. د وزارت ویلي هر هغه عمل چې د اسلامي او افغاني اصولو او د دوی د حکومت د قوانینو خلاف وي، دوی پرې د بندیزونو لګول باندې مکلف دي.
موږ د دوی دغه بې بنسټه ادعاوي ردوو. په افغانستان کې د اسلامي امارت په حاکمیت سره د هیواد د ټولو اتباعو، هغه کنارینه او یا هم ښځینه وي، شرعي حقوق تامین شوي او له ټولو سره شرعي برخورد کیږي. افغانستان یو مسلمان ټولنه ده او د اسلامي نظام دنده ده چې په احسنه طریقه د شریعت احکام د قوانینو په څیر تطبیق او پلي کړي. له یونما څخه غواړو چې د اسلامي احکامو د تطبیق په اړه له داسې څرګندونو ډډه وکړي چې د مسلمانانو احساسات ژوبل کوي.
په اوسنۍ حالت کې په افغانستان کې د تجربې د کموالي د وجې نه او همچنان د قانون د نشتوالي د وجې نه او د بالمعروف فقه دی په پام کې نه نیولو له کبله داسې اجراءات ترسره کیږي که د امر بالمعروف د محتسبینو لخوا چې د خلکو د آزار او اذیت سبب کیږي، او کله هم د دې ظرفیت لوړ نه دی د محتسبینو چې هغوی د امر بالمعروف فقه باندې خبر نه دي، او دوی نه ترې خودسرانه داسې کړی ترسره کیږي چې هغه د امر بالمعروف پر ځای معکوس او سرچپه نتیجه ورکوي.
په اداراتو کې ښځې د دوی له امله کار نشي کولی، په لارو کوڅو کې دوی خلک پازابوي، دا لباس داسې دی، دا د څیره داسې ده، دا زنانه ولې در سره د کور نه راوتلې ده؟ د ښار ښکلا نقش نگاري، د ښار ښکلا د اطلاعات فرهنګ ریاست او د ښاروالیو ګډ کار دی، لیکن دوی هغه څه چې ښار ښکلی کوي هغه زیانمن کړل. د ښار ښکلي دیوالونه یې په رنګارنګ رنګونو ورنګول او شعارونه یې پو لیکل. دغه وزارت چې دی دا بالاخره د دوی د پښو دپاره تبر دی، دوی خپلې پښې په همدغه تبر باندې وهي وهي تر هغې پورې چې هم ځان تباه کړي او هم افغانستان تباه کړي.
او داسې ښکاري چې د طالبانو اسلام آباد ترمنځ ظاهري ناندرۍ د سړخت پر خوا روانې شوې چې په دې ترڅ کې پاکستان د ناقانونو افغانانو د شړلو مهلت یو بل کال لپاره غزولی او کابل ته ورسره جوخت د خپل خارجه وزیر اسحاق ډار په مشرۍ د پلاوي استولو اعلان هم کړی دی. ښاغلی ډار د پاکستان د سنا جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې ته وینا کې ویلي، افغانستان یو ورور هیواد دی او پاکستان له افغانستان سره پخوا هم ډېرې نږدې اړیکې درلودې چې لا به په همدې شکل مخته ځي، ځکه د ده په خبره ګاونډیان نه شو بدلولی. خو ټینګار یې هم کړی دی چې امنیت یوه لویه ستونزه ده چې موږ یې له افغانستان سره لرو. پاکستانی سرچینو ویلي ښاغلی ډار به طالبانو سره د ټي ټي پي پر ضد پښتونخوا کې د پیل کړي او عملیاتو په بریالي کولو باندې هم خبرې وکړي.
ممکن ده چې دانش هم باید یو سفر باغ ټولې مسلې حل کړي، ځکه پاکستان کې د ټي ټي پي موضوع تر څو پورې وي نو ګمان نه کوم چې د پاکستان او طالبان حکومت اړیکې او تعلقات به خشي او پاکستان کې تلفات زیات شي. امنیتي کسانو په تیرو څو ورځو کې حمله شوې دي، په هغې کې په خیبر ضلع کې، دغه رنګې په وزیرستان کې، او نن هم تازه خبر راغلی چې درې کم تختولي شوي، یو پولیس او یو فرنټیر کور والا، هغې کې دوه وجلې شوي دي. نو بهرحال یو چیلنج به وي، لیکن زما نظر دا دی چې بیا هم سفرونه وي نو بیا مخامخ اندېښنو ته لار سمیږي چې شریک شي.
دا چې وزیر خارجه د پاکستان هم اوس راځي دی دې ته مجور په دې سره د غوتل چې د پښتنو بلوچ سیمه کې د اعظم سکام په نوم عملیات ترسره کړي. باردا چې پښتانه لر پښتانه معمولا په کوز پښتونخوا هم غږ پورته کړي چې دوی به داسې کار ونه کړي. بلوچ ښار هم خطر ورکړي او دولت د امارت اسلامي طالبانو وزیر دفاع هم ویل که چیرې تعرض کې زموږ په خاوره باندې بیا موږ بې تفاوته نه پاتې کړو. نو دا مجبوره چې راسي خبر اترو ته خبر اتره کی دي نور استونز هم د کډوالو د تجارتی سوداګری اندور ناندري چی دي د ټي پی ټي ټي پی ټي بخره ټي ټي پی اندور مسائل به هم حل سي د مذاکره او د خبرو اترو لارنه دا خواجه
بلخوا کابل ته د خپل پلاوی داستول په درشل کې پاکستان لاغ هوا د افغان کډوالو د جبري ستنولو لړۍ هم ځنډولې. دغه خبره پاکستان رسمن نه دی اعلان کړی، خو د ملګرو ملتونو د کډوالو عالی کمشنری تایید کړی او په یو اعلامیه کې ویلي د دغه کمشنری مشر فلیپو ګراندی پاکستانی چارواکو سره لیدنو کې لاغوی دا هم غوښتي چې 1.3 میلیون افغان کډوالو د کډوالۍ د رسمي کارتونو موده دې هم وغځي. جنو پاکستانی چارواکو هم رسنیو ته دا خبره تایید کړې چې پاکستان د بی اسناد افغان کډوالو د ایستلو لړۍ درولې ده. په داسې حال کې چې دغه هیواد په تیر یو نیم کال کې نږدې 6500 افغانان په زور له خپلې خاورې اخراج کړي دي.
ګوره د مهاجرینو چې کوم مسله ده د پاکستان د کابینې چې اوس رسمي کوم اعلان کړی دی هغه دا دی چې چا سره انکم راجستر افغان کډوال چې شاوخوا کابینې په بیان کې سوال لسلکه یا چې ویدی د هغوی د دغه کارت چې کوم پی او آر کارت هغې سره یې د هغې موده کې د یو کال توسیع شوې ده، غځولې شوې ده مودې ته د راتلونکي کال 2025 تر جون د 1.5 پورې. زما نظر دا دی چې دا یو ښه ګام دی، ځکه پاکستان به اکثر د 3 میاشتو لکه موده غځوله او سره له دې چې د راجستر افغانانو یا چا سره چې افغان سټیزن کارت دی د هغې پاړه باندې پاکستان سره پریکړه نه ده کړې چې هغوی یو باسي یا شړي. خو چې کوم پاکستان د بی اسناد او تدی وای یا نا قانون ورته وای د هغې پاړه چې کوم په 13 اکتوبر کې دیو پالیسی ځان کړه چې هغې به ځي او 15 لکه شاوخوا ویل کېږي پاکستانانو چې هغه تللي هم دي، نو په دې څوک چې راجستر دی پی او آر کارډ والا افغان سټیزن کارډ والا هغې باندې هم یو فشار و چې او ځینې پکې تللي مو بیا د هغې وروسته، لیکن اوس به هغوی ته یو اطمینان وي لکه کم از کم د یو کال لپاره.
او که څه هم د ګلمن وزیر جوبلی دا مړینې له خلکو دا موضوع هیره کړی ده، خو طالبانو تیرونې په تورخم کې د غازی امان الله خان او باچا خان انځورونه چې د خپلواکۍ په څیر لګول شوي وو وران کړي او د خلکو پراخ غبرګونونه یې راوپارول. د طالبانو ګڼ شمېر فعالانو دا کار ستایلی خو نورو بیا دا کار غندلی او دا یې د طالبانو له لوري په افغانستان کې د ملي ارزښتونو د له منځه وړلو هڅه بللې. تورخم کې د خپلواکۍ په نوم څلی د دغه سرحدي خارګوټي د خاروالۍ لخوا په 2019 کال کې د افغانستان د خپلواکۍ د سلمې کلیزې په مناسبت جوړ شوی و چې په یو مخې د امان الله خان او په بل مخې د پښتنو د حقونو مبارز خان عبدالغفار خان تصویرونه کښل شوي وو. تېره اونۍ په ټولنیزو رسنیو کې خپرو شویو تصویرونو وښودله چې د امان الله خان او خان عبدالغفار خان په عکسونو تور رنگ شیندل شوی او له هغه وروسته له څلي څخه دغه عکسونه په بشپړ ډول پاک شوي او پرې د طالبانو د حکومت خپل شعارونه لګول شوي دي. په ټولنیزو شبکو کې دغه کس ویډیو هم لاس په لاس شوی ده چې له دغو تصویرونو څخه د تور رنگ په پاکولو بوخت دی. راپورونه وایي د طالبانو چارواکو دغه کس نیولی و او له یو ورځني بند وروسته یې بیرته خوشې کړی دی. په عین وخت کې یو شمېر افغانانو په ټولنیزو شبکو کې ویلي چې د افغانستان کرکټ بورډ د کورنیو لیست ای سیالیو په اړه له خبرونو په خبر پاڼو څخه د غازی امان الله خان نوم ایستلی دی. د سیالۍ له 2018 کال راهیسې د غازی امان الله خان لیست ای سیالیو په نوم ترسره کېدي او په همدې نوم د کرکټ نړیوالې شورا سره هم راجستر دي.
دغه تصویر یا دغه څلی دپاره موږ نهایت هلې ځلې وکړې. په ګرد افغانستان کې یوه هنرمند و چې هغې د کاشي له میده ټوټو نه تصویرونه جوړولی شول، هغه مونږ پیدا کړه په مزار شریف کې. هغې دا هنر له ایران له ځان سره راوړی و، په ایران کې زده کړی و او په ډېره خواري په یوه اونۍ کې دغه څلی مو په هغه نهایي کاري فشار سره جوړ کړ. د دې دپاره خوختي ځانګړې خښتې وې، هغه هم په کابل کې په یوه کارخانه کې پیدا کړي. همدارنګه په ډېر کم مصرف سره لیکن په ډېر کم وخت کې په ډېرو کم امکاناتو سره د ډېرو هغه نهایي مینې او خلوص سره دغه څلی مونږ ورغولو. دا د لرو بر افغان ولس د وصل نقطه وه. متاسفانه دغه دواړو اتلانو دغه ستر ستر انځورونه په دغه څلی کې ورنګول شول، هغه تاریخي ارزښت یې زیانمن شو. د خپلواکۍ د سلی رنگونه تور شول، لیکن د دغه دواړو سترو هستیو تصویرونه د افغانانو په زړه او ذهن کې به د تل لپاره یاد وي.
تیرونه د ټولنیزو شبکو بحثونه د طالبان له خوا د غازی امان الله خان انزور ته له توهین او پر ګیلمن وزیر د مرګونی برید ور اخوا. برېټانیا کې د کارګر ګوند د انتخاباتو له ګټلو وروسته روانډا ته د افغان کډوالو د استولو د پلان لغوه کیدل هم. د برېټانیا نوی صدر اعظم کیر سټارمر له واکمنېدو سره سم هغه طرحه لغوه کړې ده چې د ریشی سوناک حکومت یې په اساس د افغانانو او سوریایانو په شمول ټول غیر قانوني مهاجر افریقایي جزیرې روانډا ته استول. د برېټانیا حکومت وروستۍ ورځو کې د عملیاتو پر مهال ګڼ افغان کډوال هم نیولي وو تر څو یې روانډا ته انتقال کړي، خو د کیر سټارمر له بریا او له دغه اعلان وروسته هلته د افغان کډوالو په زړه یخې اوبه توی شوې دي. دوی وایي د خپل حق لپاره ډېرې چغې او لاریونونه وکړل، خو د برېټانیا د حکومت په پالیسیو کې له لویه سره یو داسې پریکنده اعلان ته اړتیا وه تر څو دوی د افغانستان له اوسنیو شرایطو څخه د روانډا بدترینو شرایطو سره لاس وګرېوان نه شي. د ټولنیزو رسنیو د تیرې اونۍ یوه ګرمه موضوع دا هم وه چې د طالبانو حکومت افغانستان کې له شپږم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو د بیا پرانیستې اوازې رد کړي، خو خپله د دوی سفیر په چین کې له څو داسې ښوونځیو لیدنه کړې ده چې نجونې زده کوونکې د طالب سفیر هرکلي ته په نڅا راوتلې وي. په ټولنیزو رسنیو د خپرو شویو ویډیوګانو په ترڅ کې ښکاري چې طالب سفیر بلال کریمي د دغو چینایي ښوونځیو له کتنې وروسته ویلي هغه په چین کې د هلکانو نجونو د شپې ورځني یو ګډ ښوونځي د زده کړو له سیستم څخه متاثره شوی دی. نوموړي زیاته کړې دا تر ټولو ښه تعلیمي ډول دی چې ده لیدلی او دا د چین هیواد راتلونکي لپاره هیله بښونکی دی. دغو څرګندونو ته په ځواب یې ګڼو فعالانو ویلي طالبانو نجونې له زده کړو محرومې کړي دي، خو په نورو هیوادونو کې بیا د نجونو او هلکانو د زده کړو ستاینې کوي او نڅاګرو ته یې هم په شوق درېږي. خو د جیلی په نوم طالبانو ته نږدې یوې رسنۍ په خپله ایکس پاڼه لیکلي بلال کریمي هغه ځای ته نه و تللی چیرې چې د چین هیواد دودیزه نڅا شوي، یوازې د خطاطۍ ټولګي ته تللی. د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد هم د دې رسنۍ لیکلی متن په خپلې ایکس پاڼې باندې بیا ځلي خپور کړی دی. او سم د نړۍ له ګوټ ګوټ نه جالبې خبرې. پوستخانه چې حتی په پرمختللې نړۍ کې لا هم ارزښت کم شوی نه دی، په افغانستان کې دا سیستم د لسګونه کاله جګړې له امله ویجاړ شوی و، خو اوس د طالبانو تر واک لاندې د پوستخانې د خدماتو ملي اداره غواړي د پوستخانې د نویو سیستمونو د پلان له مخې په کوڅو کې د پوستي صندوقونو په لګولو سره په تدریجي توګه دا زوړ سیستم نوی کړي. افغان پوسټ اداره وایي په هیواد کې د نورو برخو په څیر لا هم خپلې ټولې چارې د کاغذ په مخ ترسره کوي چې ورسره به د اسنادو لیکونو ډالیو او حتی نورو استونو چاره اسانه او چټکه شي. دا مهال د افغانستان پوسټ په ټول هیواد کې له 400 څخه تر 500 پورې څانګې لري او د اداري کارونو لکه د پاسپورټ او د موټر چلولو جواز ترلاسه کولو په برخه کې مهم رول لوبوي. خلک هره ورځ له دغو څانګو څخه تر 1500 پورې پاسپورټونه هم ترلاسه کوي. اواتار یا سیور انسان په ساینسي نړۍ کې هغه تخیل دی چې د مصنوعي ځیرکتیا په نړۍ کې په حقیقت بدلیدونکی دی. تازه د مصنوعي ځیرکتیا په مرسته مراکش کې جوړ شوی د یوې ښځې موډلې کینزا لیلا اواتار په نړۍ کې د تر ټولو ښکلې مجازي مېرمنې لقب خپل کړی دی. دغه مجازي موډل په انسټاګرام 200,000 څارونکي لري او د ښکلا سیالیو کې ورسره د 1500 مجازي ښکلو مېرمنو مسابقه هم تیره شوه چې له منځه یې کینزا لیلا انتخاب او جوړونکو ته $10,000 انعام ورکړل شوی دی. دغه موډل چې حقیقي نړۍ کې نشته، خو د مصنوعي ځیرکتیا په مرسته ورته یو چټ بوټ تیار شوی، له خلکو سره چټ هم کولی شي او په دغه چټ بوټ کې خبرې اعلانو ته ویلي د انسانانو په څیر احساسات او جذبات نه لري، خو خوشحاله ده چې د نړۍ تر ټولو ښکلې مجازي مېرمنه انتخاب شوې ده. د کینزا لیلا په نوم د دغه مجازي موډل انځورونه په اسلامي لباس کې راځي او په انسټاګرام خبرېږي چې د مصنوعي ځیرکتیا په مټ چمتو کیږي. لکنزا لیلا سره په دغه مسابقه کې فرانسوي مجازي موډل آنی کیډیا او پرتګالی مجازي موډل اولیویا په دویم او دریم مقام راغلي دي. او باران د خدای تعالی غه رحمت دی چې افغانستان کې ورته خلک کله کله د استسقال مونږ نه کوي، خو په هند کې یو داسې په خلکو آباد کله ماوسن رام هم شته چې هر کال د نړۍ تر ټولو زیات باران پکې کیږي او دا ویاړي د ریکارډونو نړیوال کتاب کې هم ثبت شو. دا کله د هند په شمال ختیز ایالت میګالا کې پروت دی چې په اوسط ډول د کال 1000 3 ملي متر باران پکې وري. حتی داسې هم شوي چې په 1950 کال کې هلته د کال 26000 ملي متر باران ورېدله. د موسن رام معنا دا ده چې د یخو کارنو ځمکه او دلته رښتیا هم موسم ډیر یخ وي. په دې کلی کې بارانونه له اپریل نه تر اکتوبر پورې زور او شور کې وریږي، تر دې حد چې هلته د 2022 کال د جون په 13 ورځو کې له 0 ملي متر زیات باران ورېدل. حال دا چې په همدې کال او همدې میاشت کې د اروپا په ټول پولند هیواد کې 100 ملي متر باران ورېدل. په دې کلی کې د بنګال خلیج مونسونی هواګانې د جګو کمرونو له امله زیاتې ټکرې خوري او همدغه خندونو یاد کله پوره باراني ګرځولې ده. د دې ځای خلک د باران موسمونه پیژني او وړاندې له وړاندې ورته د بامونو ترمیم کوي، لرګي راټولي او د څو میاشتو خواړه ورته راټولي. نو په همدې سره د نن ومو ورځ عمران غاړم هر اونۍ د ازادي رادیو په چپو او پاڼو د پیښو د متفاوت تحلیل لپاره ځانګړې ومو ورځ له سید شینواري سره مه هېروئ.
د ازادي ملمه سلام د ازادي ملمه ځنګړې مرکه ته خراغلست. قدرمن اوریدونکو په نننی پروګرام کې ز احمد تکل په انګلستان کې لډیرا یو افغان کرکټ لوبغاړي سره خبرې کوم. سید وهاب اکبر افغان ځوان لنجدي او کلونو رئیس په لندن کې اوسېږي. هلته په څو لیګونو کې کرکټ کوي او د کرکټ لپاره سپورت هم کوي. خغلی اکبر څو کلمه مخکې په افغانستان کې دننه هم لپینځلس کلونو د کشرو لوبغاړو او وروسته لنولس کلونو د کشرو لوبغاړو په لیګونو کې لوبېدلای دی. په کرکټ کې اکبر بالنګ یا توپ چونه کوي. د ازادۍ میلمه د ځنګړو مرکو په لړۍ کې نن د خغلی اکبر د ژوند او رزنیو کارونو په اړه پوښتنه کوم. خلمړی مې له هغه وغوښتل چې ځان پخپله د ازادۍ رادیو اوریدونکو ته وروپېژنې.
سلامونه تکل سپاستا او دونکو ته. خپل سید وهاب اکبر افغانستان د کنړ ولایت څخه کابل کې راښوې ما اوس په لندن کې اوسېږم په انګلستان کې. دلته کرکټ هم کوم، د کرکټ سره سره خپل کار کوم چې په شخصي کلینیک دی او کې د اډمن کارونه ته مخکې وړم دفتري کارونه.
مننه اکبر صاحب، راته وایي لطفا چې دلته په انګلستان کې په کومه کچه په کومو کلبونو کې تاسو کرکټ کوئ؟
تکل صاحب په انګلستان کې د میډلسکس کاونټي په سطح باندې د ډیویژن 1 او 2 او د پریمیر ډیویژن په سطح لوبې کوو. په پریمیر ډیویژن کې د ای لینک کرکټ کلب څخه لوبې دم 2013 2019 کې. او اوس په ډیویژن 2 کې چې د انډین جیمخانه چې د درې کلو شاکو سره لوبې کوم، دا هغه لوبې دي چې د انګلستان د کاونټي په سطح باندې دریم یا دریم مرتبه کې راځي په کټه البته د کاونټي نه. نو دا نه با چې بیا درې قدمه چې اوسې مخ ولاړ شي نو بیا کاونټي نه شروع کیږي.
دلته په انګلستان کې د سی یو هله لري تاسو کنه چې تر دې په لوړه کچه کرکټ به وکړي، یعنی وړاندې بلار شي او د انګلستان د ملي لوبډلې تر کچه به ورسیږي.
دا کله څه کوشش هم لږه ده، خپل کوشش کوو، فټنس ساتو، پریکټس ته ځو، تمرینات کوو. دا غلطه چې کله او بل ټیم نړیوال ټیم راځي چې ټیسټ لوبي یا یو ځنی لوبي کوي، نو دا غلطه د هلکان راغواړي د پریکټس لپاره چې ورته سره پریکټس کوي، پنټ کو سره شامل وي. موږ هم دا کوشش دي زخپل تلوم لیستر کاونټي کلب سره چې یو ځل سره نوې نه فاق هم لوبي ده، زه هغه هم راغوښته ومه. او دا هغه کوچ پال نیکسن نومیده او هغه هم ویزیت خپل کوشش کوه او نور بس پرته پرده چانس لري. یعنی موږ هم خپل کوشش کوو، امید لرو ان شاء الله.
په کرکټ کې تاسو څه کوئ؟ بولینګ کوئ او کا بیټینګ کا دواړه؟
زه خپل چې بولر یم او سره بیا لږ بیټینګ کوم، خو یعنی زیاتره زه ما بولینګ دی.
په افغانستان کې هم تاسو لوبه کولی په کوم ځایونو کې؟
هو په افغانستان کې هم ما لوبه وکړم، د زونو په ستاته د 15 کلونو د ګولس کلونو د 10 کلونو په هغه وخت کې موږ سره د ملي ټیم سره زیاتره لوبغاړي هم او ماشا الله اوس ملي ټیم کې لوبېږي. موږ سره لوبې شوي دي، ولایتي مې هم کړو د کابل څخه، همدغه سیمې د بوست څخه د سلو ورځنۍ لوبې هم کړې دي، شپږیزي کې هم محمد بند امیر څخه. نو هلته هم موږ زیاتره لوبې کړې دي، زیاتره وخت به چې کله ملي ټیم لوبې نه لري په کابل کې به سره یو ځای کمپونه موږ کول، د الف لوبډله سره هم موږ کمپونه کړې دي. نو کرکټ مې هلته هم ډېر زیات کړی دی.
تاسو مخکې وویل چې د ملي لوبډلې له لوبغاړو سره مو هغه مهال کرکټ کوو، په هغو کسانو کې چې تاسو کرکټ ورسره کوو اوس داسې څوک شته چې په ملي لوبډله کې وي؟
ماشاءالله اوسنۍ غټ ستوری زمونږ دی راشد دی، هغه زمونږ د بندي امیر کپتانو، کله چې زمونږ نوستانو لوبې وي مسلمانانو په صفه باندې سره او نوین الحق ماشاءالله رسیدلی لوبغاړی همدغسې ابراهیم او ګربز و مجیب و رحمت الله عمرزی رحمانی هغه بالر چې دی پوره نوم رانه هېر شو نو همدغه هلکان مونږ سره وو و زیاتره هلکان اوس ملي ټیم کې همدغه مونږ سره په زړونو په صفه لوبېدل
باید تاسو سره ډېرې په زړه پورې خاطرې هم وي د دغو ستورو چې تاسو یې نومونه واخیستل د لومړنیو وختونو د لوبو هغه مهال چې دوی لا تر اوسه پورې ملي لوبډلې ته نه وو راغلي او وروسته بیا دوی ستوري شول
البته هو ډېر زیات ځکه چې کله هم لوبي وي د زنونو په ساتې ولایتانې سروځینې نو تګ راتګ هم وي سفرونه هم وي هوستل کې مې اوسېدلې نو ډېرې زیاتې خاطرې لرو سره او ډېر خوندور ښایسته خاطرې لرو
راته وایست ځینې کیسې کوم په زړه کې پاتې وي راته وایي
هو ولې نه د بندي امیر نسخانو لوبډلې لوبې زمونږ کپتان راشد خان نو زه خپل ځکه چې فاست بالر ما نو زمونږ فټنس لګډېرو نو موږ ته کوچ ویلې چې د لوبې نه مخکې چې وارم اپ کوي تمرینات کوي نو ماته به زیاتره ویل وهابه ته مخکې شه نو بیا څوک له لوبغاړو څنګه چانډیوالی ټوکې ټکالې راشد ته ویلې چې دا غلط ډېرې منډې وکړي خلکو ته نو بیا راشد ویلې چې وهابه ډېرې منډې مه ورکوه آرام هم صحیح لکان داسې چې لوبه نه پاتې شي داسې ډېرې نورې خاطرې هم دي چې د وخت سره اسمانه هیرې دي همدغسې نولس کلنو کمپ هم و احسان جنت زمونږ کپتان و هغه وخت د نولس کلنو دا کمپ په سلیم کاروان کې شوی و په 2014 کال کې هلته هم همدا کیسه وه ځکه دولت احمدزی زمونږ کوچ وه نو دولت احمدزی په فټنس باندې زیات توجه کوله د هلکانو نو په هغه کې بیا ځکه چې فاست بالر وي باید فټنس ولري نو همدغسې بیا چې کله خاطر نور ڈیل
هر صورت د افغانستان کرکټ په وروستیو څو کلونو کې مخصن په دروستیو لاسو کلونو کې خوا د وکړه او تاسو نوې نو په ډیره برخه کې تاسو له افغانستان راوتلی وي فکر نه کوي چې پاتې وي په افغانستان کې تاسو به د خپل ژوند لپاره هلته ډیر کار کړی وي تر دې ځای نه
تکل صاحب همدا کله نه کله په لابور کې دا سوچ از ما هم وي ځکه چې زه اوس ګورم هغه چې زما ملګری یو چې ما سره همدا ټیمونه کې لوبه کوي الحمدلله ماشاءالله وزیت اوره سیدل نو البته زیار میسته کوشش هم کړی وای زموږ هم دا غلط دی ما در افق نه پات یو سو کوچ زو او چې کو سلیکشن کمیټې کې سو کسانو چې هغه ما ته میسج هم وکړلای چې ته باید نه وته لای ته ولې بلاړې خو دا ژوند داسې فیصلې چې سړی ما بیا واک نه لري او بیا هغه کې څه چې خو دی وایي نو که تاسو پښتنه راشم که په هلته پاتې وای زیار مې ایستلی وای کوشش مو کړی وای نو البته یو ځیته رسیدلې او که هر څو خپل وطن به وای د مسافرت ژوند بنو
په انګلستان کې اصلا خو کرکټ لوبه انګلستان نورې نړۍ ته معرفي کړې ده خو دلته داسې ویل کېږي چې دومره پاملرنه چې د ماشومتوب نه فوټبال ته کېږي کرکټ ته نه کېږي دا خبره څومره دقیقه ده
تکل صاحب دا خبره فرق کوي چې د انګلستان کوم طرف ته خبرې کوو که چېرته موږ داسې طرف ته ځو چې د انګلستان شرق طرف ته هغه خلک چې دي د ډېر بارانونو سره ژوند کوي بارانونه ډېر زیات دي همدغسې شمال طرف ته بارانونه ډېر زیات دي هلته البته بیا کرکټ ډېر زیات نه کېږي نو ځکه د ښوونځیو کې کم عمر هلکان چې دی بیا کوشش کوي چې فوټبال ته شي یا رګبي ته شي رګبي هم د دې ډېره مهمه لوبه ده هغه ځایان چې لږ ګرمي لکه اوس بیرته زموږ د لندن طرف ته همدغسې د برمنګم طرف ته همدغسې د شمال غرخکته چې مانچستر دی دا ځان کې بیا کرکټ ته هم توجه شته فوټبال ته توجه پدې ده چې فوټبال یو نړیواله لوبه ده زیات پیسې پکې استعمالېږي یعنی ډېر زیات پیسې چې دی لاندې باندې کیږي پکې ځکه چې ډېره زر لوبه ده محمد لوبه فوټبال لوبه ده ځکه ډېر خلک درته کوي چې یو نیم ساعت لوبه ده زر ختميږي زدا سے نو ایم چالبا تک کرکٹ بھی سوکھنا کہیں نہ کرکٹ ہم کہ مطلب دا وقنا سر لوبی گی ہر سڑے چیری ڈاکومنٹری نے پل لری چیری خپل ویڈیو گانے خیا سن خیا مکتب دا وقنا سر لوبی گی یوزے او دین دا ٹیم پوری یوزے رہا سیدل یعنی دی خبره کې دومره حقیقت نشه سمه خلک ډیر زور ورکي
او داس یو هله لری چې یو ورځ به تاسو هم د افغانستان له ملي لوبډل سره یا د افغانستان د نورو کچو له لوبډل سره بیا یو ځای شي او هلته په افغانستان کې کرکټ کوي یا به د افغانستان په استازولۍ په نورو هیوادونو کې په نړۍ کې کرکټ کوي
ان شاء الله پلان هم دا غوړي چې د افغانستان کرکټ سره یو ځای شو لګونه روان دي لخر په افغانستان کې خبرې روانه کړې سو کسانو سره ان شاء الله چې خو یو کې هغه کارو کې ولا کړې وي چې وشي نو شروع به افغانستان د لګونه نه کول خیره او بیا پراتونکو کې چې هر څه الله ته منزور و کچا ته ملاقات لرو خو مخکې بزو او کوشش وکړو دی تر او کنه نو بیا به د خپل ژوند ته دوام ورکړو
تاسو په انګلستان کې د کرکټ ترڅنګ شخصي کار هم کوي کار او کرکټ دا دواړه هم زمانه کیږي
انګلستان کې وکړه چې اوس فو اوره شو او ځې ډیر یو دی زمونږ ماخام لاس بږي نو په دا که سره ورځو کې کیږي چې شپږ ساعته کار وکړي هغه نه بعد بیا لاشي جیم ته او بیا لاشي پریکټس ته زه خپل فعلا همدا اوس کومه سره ورځې د خپل کار کوم لاسونه تر 15 پورې بیا د شپږ نه تر 9 پورې چې دې تمرینات ته ځم میدان زمونږ ما سره نږدې دی دا که په ستان کې سره جیم ته ځم بیا کرکٹ نوڑے زیاد دے زکا پرشان میں پورا زمان دے چھے خپل دے لیگ لوبا کی گی چھے دا کمی لوبا چھے دا کرکٹ بورد طرف ندی دا انگلستان آغا لوبی دی بیا دا ایک شام بیا دا شام بیا دا سی ٹی ٹوینٹی کپونو میں چھنائی پسان کے وصال الحمدللہ لتا زمانگا دا افغانانو ٹولین دی چھے لوبی جوڑی کری دی کلنا کلے کبھی لکا فیلن دا چکلا بیا پا شان بیا پورا لوبا اوکم نو دا ایک شام پورا منگل تا ٹیم دے دا افغانانو چھے پورا ٹورنامنٹ دے خپل پکې د یارانو کرکټ کلب سره بیګم چې منیجر مو په اختیار سره هلته کرکټ یعنی ډیر زیات دی پسند کې سره بیا د اگست په میاشت سپتمبر په میاشت کې چې دی د ازادي لوبي هم کیږي چې دا تیر کال موږ غټلې د اسماغانی په مشرۍ باندې نو کرکټ کیږي د کار سره بالکل ولې نه کیږي فقط اراده غواړي
تاسو مخکې ویل چې په انګلستان کې ډیر زیات کرکټ کیږي چې هغه د تاسو مثالونه هم ورکړلې وي خو نه هلته د انګلستان خپل کورنی لیګونه دي او بیا د افغانانو کرکټ کلبونه هم شته دا څوک تنظیموي دغمره زیات کرکټ مخصن په انګلستان کې په مشتو افغانانو په ټولنو کې دا کارونه څوک تنظیموي د انګلستان د کرکټ بورډ تنظیموي او کا افغانان خپل د دې د تنظیم لپاره خپل سټراکچرونه لري
یو خدغه شنبې ورځ لوبي چې دا د انګلستان طرف نه چی یعنی فرضي لوبي دي دا باید وشي که بارانی بیا بل خبره کني نور باید دغه لوبي وشي دا د انګلستان د بورډ طرف نه دي او په هر لوبه کې په هر لیگ کې چې د انګلستان د بورډ یو ممبر چې دی ډایرکټلی یعنی سیده په سیده شامل وي لوبي د نږدې نه ګوري چې څوک خلو بيږي څوک کوي هغه په نظر کې چې هغه بیا غواړي چې اکیډمي نو تراشي چې پاس لیول لوبي وکړي افغانان ټورنمنټونه چې برابرۍ کې دا هم د انګلستان سره باید په تماس کې وسی ځکه دیو ګراوندونه په کار کې د دیو چې دا سينو ډېر ادارې شیان دي چې په کار کې سپانسري دي او دا چې د حکومت یا د ای سی بی دا د انګلستان د بورډ شاملونه بغیر نه کیږي الحمدلله زمونږ افغانان ټولنه الکان ماشاءالله خلق شته دي چې ډېر زیات زیار وباسي د افغانانو لپاره چې د الکان دي لیاقت لري زیاتره الکان نوی راغلي دي غواړي چې په سپورت کې داخلو سي نو دا یو ډېر ښه خبره ده خپل ډېر زیات منندوی مزه چې کله هم دا د ټورنمنټونو اورګنایزر زو ګورم د افغانانو زیات مننه کوم ځکه هغه ماشاءالله چې تاسو په هغه ورځو ګورئ چې کوم ټورنمنټ برابرېږي زور زیاتې ورځي په سلام افغانان راځي هم د بغاړي هم لیدونکو یو ډېر ښه ماحول هم جوړ کړی وی نو سړی یو داسې احساس کوي چې یعنی د خپل خلکو په منځ کې ما په کوم سفر هم احساس د کور کې یو انسان ته
ډېر زیاته مننه سید وهاب اکبر چې له ازادي رادیو سره خبرې کوي
لښ خړو له اعتراضونو
له بازارونو
له لوبخالو
له نړۍ
United States seeks a more secure
خبرونه او راپورونه لمړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ تاسو په خپل د کوم کرکټ یعنی د کوم فارمټ لوبغاړی یاست د شلووریز ک د ټیسټ کرکټ او ک د یو رزنیو او ک په ټولو د فارمټونو کې تاسو لوب وکوي
دا انګریزان یو مثال کوي چې ټیسټ کرکټ از د بیسټ کرکټ زما خپل چې ټیسټ خوښيږي او علاقه سره هم لرمه ټیسټ کرکټ د لپاره چې سړی باید ډېر فټ وسی نو ځان سړی پوش کوي شي ځان تل زور ور کوي شي دا ټیسټ کرکټ آسان نه دی 15 ورځې لوبې نوی اور دی نو باید فټ وسی دا د لپاره د ټیسټ کرکټ د کفخیږي ماته یو څو زور غوندي را کوي چې باید ځان پوش کې نور هم کوشش وکړي هغه نه پاتې دی بیا شل ورځې لوبې چې ډېر تیز لوبې دي ډېر زیات کفخیږي چې زړه ختميږي او یو ورځنی چې دا سړی سینی لوبه ده خوښیږي مې خو یې دوه سره بیا نه یم او ټیسټ او شلوري دي مې ډېر خوښیږي
د افغانستان د ټیسټ لوبو په باب چې ډېر یو کمزوري حالت کې تر سره شولې د دې په باب څه خاص نظر لري
تکر څه د تاسو کو دا نور ملکونه وګورئ دا نور ټیمونه انګلستان وی هندستان وی استرالیا وی نیوزیلند وی ساوث افریقا وی دا ټیمونه که تاسو لوبه کې خدي هغه یو ځنه وجه ده چې داخله کورنۍ کرکټ چې دا سره ورځنه سیالي دي دا ډېر په اعلی طریقه باندې کیږي ټیسټ کرکټ چې ده د کورنۍ کرکټ په فرست کلاس پورې اړه لري که چېرته زموږ د وطن او د هیواد فرست کلاس کرکټ خوشي او خلو غاړي ولرو نو به زه شکه چې موږ په ټیسټ لوبه کې هم خوشو د افغانستان په فرست کلاس کې کورنۍ کرکټ کې هغه ډول غاړي چې همیشه یادومه دریلو پاړي وستو چې هغه یعنی هر فارمټ کوي شي او سره یو د ټیسټ کرکټ غټ کرکټ رانکی دی شي یو ابراهیم زدران دی رحمت شاه زرمته دی او حشمت الله شاهدی دی دا دریلو پاړي هغه لو پاړي دی چې یو ډیر حوصله لري پچ باندې درې دی شي او که د ټیسټ کرکټ چې دی همدغه غواړي چې یو بیټسمن باید حوصله ولري چې حوصله ولري نو ټیسټ کرکټ کوي شي زمونږ کرکټ افغانستان کې کورنۍ کرکټ چې دی ډیر محدود کرکټ دی البته شلاوریزو په یورازینیزو لوب باندې چې ډېر توجه شوی ده او ډېر کیږي تاسو په فرست کلاس کې یعنی سلورزنی لوب کې هم وګوره هغه لوب پاړي دي چې زیاتره په شلاوریزو په پنسوریزو کې یعنی کار باید په فرست کلاس کرکټ کې زیات شي تر ورزنی سالو کې کوارو چې موږ خپل ټیم ولرو ټیسټ لوب ته پاره او ټیسټ لوبې آی سی موږ زیاتې خبره کوي هم نه د یو جن هم د خبر نیم چې ولې موږ کال کې حد اقل شل ټیسټ لوبې وکړو البته موږ په کال کې پیځ شپږ هم نه برابرې دا هم یو شی دی چې
فکر نه کوي اکبر صاحب چې زمونږ د کرکټ بورډ او د ملي لوبډلې تمرکز هم ډیر پر شل اووریزو لوبو دی بیا هم په همغه دلیل چې تاسو مخکې یادونه وکړه چې شل اووریز کرکټ هم لاند دی او هم ګرم لوبه ده توده لوبه ده په دې دلیل
دا هم دلیل کې د اشتکل څخه بل دلیل دا هم کې دی چې لیګونه اوس که تاسو ګورئ د کرکټ هر هوا چې د خپل ځان ته لیګ جوړ کړی دی دا لیګونه کې چې ډېر زیات پیسې شامل دي هر سړی غواړي چې خپل هر لوبغاړی غواړي چې راتلونکي ولري او هر لوبغاړی غواړي چې خره راتلونکي ولري چې سبب یا چاته محتاج نه په هر لحاظ باندې چې زیاتره لوبغاړي د لیګ ته زړه کوي او ټول لیګونه د دنیا کې چې نړۍ کې شتي همدا شلوري دي لوبي دي د کې موږ تاسو لوبغاړي ملامت کوي موږ شو دا نن سبا دا ډیره ګرم خبره هم د ټول نړۍ کې د کرکټ په ساته باندې چې زیاتره په خاني لوبغاړي چې هغه اوسني کرکټ مبصرین دي هغه همدا وایي چې دا لیګونه چې دي دا د کرکټ خوان لري کوي او بیا هم د هر انسان شخصي پریکړې کې یو سوچ یو هغه هر څړې خپل ژوند لري اوس موږ یو لوبغاړی ته هم نشي ویل چې دا غلیک ته مزه ځکه هغه کس په لوبغاړی پلان نه لري نو غواړي چې ټول عمر یو شي تکینی چې ورته بیا نه ورسیږي روسته کرکټ چې ډېر ان پریډیکټیبل لوبه هم ده یو لوبغاړی که زخمی شو په کور کې نهست دغه بس بیا ختم شو هغه بیا ټول عمر کرکټ کړی د هر سنه پات نو زما په فکر سره خلک چې ډېر ځخه کوي شلابرو جلوب د پارا او لیګون د پارا یو ځنې وجه چې کېږي یو ایکسپوژر کې دی شي چې ورته ملاویږي چې یعنی ټول نړۍ لوبغاړو سره چې غړ ټول هم لوبې کوي او دوی می کې پیسې
یعنی تجارتی اړخ لري ډیر زیات او د لویو کمپنیو ادارو توجه زیاته شلو فریزو لوبته ده هم ده سي
او ځکه چې ډیر زیات پیسې راځي او پیسې ډیر زیات پکې شامل وي
خو تر څنګه لوبغاړو ته هم یو ډول نوم راځي ځکه چې ولولې او هیجان خورا زیات وي پکې
به هیڅ خبره هم ده نو ځکه چې یو ایکسپوژر ملاوي ایکسپوژر مطلب که تاسو هر لیگ وکړي نو تاسو نړۍ نور لوبغاړو سره ګورئ تاسو نړۍ هر میډیا تاسو کوریج کوي او مثال آی پی ایل دی دا څوک باندې چې آی پی ایل نه ګوري دا آی پی ایل لپاره په ټوله دنیا کې کرکټ ودرېږي دوه میاشتې چې آی پی ایل رواني د نړۍ هیڅ ځای کې نو کرکټ نه کیږي ځکه چې دا د تجارت او د سچې تجارت دي سچې تلویزیون نه دي دا سچې میډیا آوټلیټ دا دا ټوله توجه شي آی پی ایل باندې ځکه چې تاسو آی پی ایل وګورئ پاره کې په ملیون ډالر چې دي شامل دي نو البته دا وایي اسی سی ته هم ګټه ورسوي نو ځکه زیاتره لوبغاړي چې دي غواړي چې په لیګونو کې خپل ورځې لوبي
تاسو په افغانستان کې کورنی کرکټ ته په کوم نظر ګورئ او سپارښتنه به مو ځوانو لوبغاړو ته ځوان تنکی زلمیان چې راځي او کرکټ خوښوي او خپل ژوند درته وقف کوي هغه ته تاسو سپارښتنه څه ده چې ټیسټ کرکټ خوښ کی او کې اورزنه او کښلوریز
اول په افغانستان او سنه د کورنی کرکټ چې ماشالله ښه روان دي او سنه ادارا ډېر زیات کوشش کوي چې ټورنمنټونه جوړ کړي او زیاتره ټورنمنټونه چې دي شلوریز لوبي دي او زما خپل به ځکه چې خپل وګورم چې پنړی کې هغه کرکټران چې نمونه لري او د انګلیزانو په ساته لیجنډز جوړ شوی دي دا کرکټران ټول چې دي فرست کلاس یعنی سلوزنه سیالیټی زیاتې کړی دي سلوزنه سیالی چې دی یو پورا مکتب دی تکل سی پاکستان ستا هر چې دی ملاویږي په نصیب کېږي تاسو ته حاصله ته پیدا کېږي د ګیم اویرنس جوړته وي هغه پیدا کېږي په څنګ کې سره په فرست کلاس لوبه کې چې دی تاسو د غټو شاټونو هم وخت راځي درته زه به خپل راتلونکي کې چې افغانستان کې څومره ځوانان راځي او خپل وخت ورته وقف کوي زه به دا هم چې اول خو دې په خپل فټنس باندې زیات پام کوي ځکه زموږ استاد په هوادونو کې چې دی فټنس ته ډېر پام نه کوي ماشاءالله تنکي ځوانان الکانې ک بالران تیز بال کوي همغه ته خوشاله وي البته بیا دغه روسته ډېر نقصان لري چې سره فټنس هم لري دا بیا ډېر وخت لپاره دوام نه کوي لکه موږ یو څو بالران لرل او وس چې دی صحنې نه ورګ دي وزن یې لته هم دا شي تیز ول او فټنس کې چې تومره مخکې نه ځکه چې ورته ویل شي وینو دا نه چاغه نو وخت
یعنی باید دوامدار فټنس او سپورت وکي یعنی د وجود باندې کار وکي
باید وکي ځکه چې تاسو چې فټنس لري کرکټ زیاتره انسان بیا نشي کولای او فټنس حاله جوړې دي کړ چې تاسو زیات تمرکز شي په سلو ځنې سره ځکه چې شلوې سیالي چې درې ساته لوبې دي هغه کې تاسو چې د فزیکل تاسو نیم ځانېږي تاسو څومره فزیکلی تکړای وي هغه هم ځانېږي نه پتي تاسو حال امتحانې گئی فزیکل چیک تاسو ټیسټ لوبي وکي سلوزنې لوبي وکي هغه تاسو چې د فټنس معلومیږي تاسو څومره تکړې ځکه هغه په پوره ورځ تاسو لوبه کوي او دا اوسنۍ لوبغاړي تاسو شلو ورځې ګوري چې څومره هم مخکې روان دي دا ټول تاسو که تکل سه فرست کلاس ریکارډ یو ګوري دا ټول د فرست کلاس نه راغلي دي او فرست کلاس یو هم غشا هم دا وایي چې فټنس باندې کار وکي
ډېر زیاته مننه له تاسو سید وهاب اکبر د کرکټ لوبغاړی چې په انګلستان کې دیراست چې د ازادۍ رادیو لدې خبرونه سره مرکه وکړه په پای کې مخصوصا ځوانو لوبغاړو ته چې نوې کرکټ پیلوي او اکثرا تنکی زلمیان دي ځینې یې داسې وی چې د نورو لوبغاړو شهرتونو ته ګوري او راځي خپل ټول ژوند باندې پنګونه کوي د کرکټ لپاره ځکه چې په ذهن کې آلتا هغه د لوبغاړو شهرت وي مګر نه کامیابیږي په دې خاطر چې یا استعداد نشته پکې یا هغه تاسو مخکې چې یادونه وکړه په موږ د لایلو نشي وړاندې تللی مګر دای خپل ټول ژوند باندې آلتا پنګونه کوي نو ځوانان باید څو کې د دې لپاره چې پوښي چې په ما کې توان شته او استعداد شته کنه چې له درس نه پاتې نشي د کرکټ په خاطر باندې او وکولای شي چې خپل راتلونکي ژوند هم جوړ کړي.
تکل صاحب زه به دا وایم چې په ژوند کې یو ځای ته رسیدل غواړي هغه باید اول دا په خپل مغزو کې پاک وساتي چې دا زما هدف دی او د هدف لپاره چې دا مې لار ده زه باید په همدا روان شم. په دې کې باید دا بل سره نشي. اوس که مثال یو کس غواړي چې کرکټ کې ژوند جوړ کړي نو دا د کرکټ سره بل شی نه یو کوي. زه دا وایم که چېرته تاسو هدف پسې روان وي او تاسو یو بل شی راشي موضوع کې او د لارې لري کې نو بیا به نه خپل هدف ته ورسېږي نه هغه بل شی چې تاسو لارې لري کړي هغه ته به ورسېږي. ځوانان دي همیشه یو پاک ګول ولري په خپل موضوع کې یو پاک هدف دی ولري چې هر څه چې کیږي دا زما هدف دی او د هدف لپاره دا لار زه په دزم په دې لار کې ماته هر څه راځي هر ځن راځي هغه به د مخ لري کوم. دا د ما چې مخ تاسو ته وځي دا څلو بغاړي چې دا اوس خلکو ته لیجنز وي تاسو کو دې قصې واغی دا ټول د هدف لپاره چې یو څه کړی دی دا به تاسو حیران شئ. مثال د کولی دی ورات کولی پلان مړو په دا حالت لو وکی لګیا لو به روان راغی وای دا زما ګول دی د سینې چې پلان سمې نه نو البته په مغزو کې چې دې ځان ته پکړه چې زما دا ګول دی چې زما کرکټ کوم نو هر لوبغاړی چې راتلونکي کې غواړي چې کرکټ وکړي نو هدف باید کرکټ وسی د کرکټ د پاره پلان دی هغه پلان باندې روان وسی. دویمه خبره تقلید باید ونه کی دا خبره چې یو کس مغزو کې ولري چې زه غواړم د لوبغاړی غوندې شم البته پوره تقلید کول چې دې بیا نه کامیابیږي هغه په دې لټ باندې چې هغه کس ژوند فرق کوي دا کس باډي سټرکچر فرق کوي دا کس سوچ او ذهن فرق کوي کچا ته ټول مر انسان و چې دا کس سیستم کامیابی کینم ځکه هر انسان سره چې دی جدا دی ذهنونه جدا دی باډي جدا دی سټرکچر جدا دی پلانټ جدا دی ژوند بیل ژوند تیر کړی دا څه ډیر لو غاړي مو په افغانستان کې مولیدل چې مختلف څوک نه بشي څوک غزغر شي یعنی پورا کاپی نه کولی نو زه ته نه رسیدل ځکه چې هغه دا ذهن کې نو چې دا غزغر د نبی ژوند زمانه بدل دی یا دا غو باډي زمانه بدل ده ذهن بدل دی هغه ته ډیر ایکسپوژر ملاو شوی دی یعنی تقلید چیرې ډیر خنۍ چې دا تقلید انسانو کې باید خپل ځان وسی خپل ځان وسه صحیح ده وای چې غوړ نه کس غوندې شم او چې سره کوم ځین په مړه کې باید ځاګل تور سیګم دا سینې چې ځل تر سیګم دا کافی زو سیګم تقلید باید ونشي پورا خپل کار دیو کې لکه چې مخکې ما ویلې ګول دی ولري هدف دی ولري دا می هدف دی او دا هدف لپاره دا لار ده او زه ته پلان لرم ما به هیڅ هم د لار نه چدانې کی او خپل هدف سره شي کوم.
په لندن کې له ډیر افغان کرکټ لوبغاړي سید وهاب اکبر سره د ازادۍ رادیو ځانګړې مرکه مو اوریده تر بیا هي چاره.
جهان میں سفر والا اس کے لاس لرا مستا سا پختنا میں علاج سا خبرے میں دوا سا خبرے میں دوا سم میں دن سم میں دنیا نہ غلرم نہ دا سا پختنا میں علاج سا خبرے میں دوا سا خبرے میں پاکوی زلف پانش پا دخده نکڑی سابا دانا شام درد